لس بجې شپې احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې لوی برخه د سندر او بخشي ازادي راډیو عربي مجلې پروګرام ته ځانګړی شوې ده. خو په خبري برخه کې به واورئ چې په افغانستان کې د کوکنارو کر کم شوی دی. تر هر څه مخکې خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت افغانستان د هغو هیوادو په ډله کې وشمیره چې د انساني قاچاق له امله تر ټولو بد دی. د هلمند یو شمېر اوسیدونکي وایي پاکستان ته غنم قاچاقي شي او د ایران یوې پوځي اډې ته نږدې چاودنه شوې. د خبرونو تفصیل. د امریکا متحده ایالاتونو افغانستان د هغو هیوادو پولیس کې شامل کړ چې د انساني قاچاق له امله تر ټولو بد دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د انسان د قاچاق په اړه خپل کلنی راپور خپور کړ. په دې راپور کې راغلي دي چې کابل له ماشومانو څخه د جنسي غلامۍ او د پوځ لیکو ته د ماشومانو د جذب د مخنیوي په برخو کې پاتې راغلی دی. په دې کلنی راپور کې افغانستان د هغو هیوادو په ډله کې شمیرل شوی دی چې د انسان د قاچاق د مخنیوي لپاره د پام وړ هڅې نه دي کړې. په راپور کې ویل شوی دی چې په دولتي تاسیساتو کې د جنسي غلامۍ لپاره ماشومان استخدامی شي او پوځ ته جذبی شي. د راپور له مخې پولیس په ځانګړي ډول د لرې سیمو د پولیسو قمندانان هلکان د بچبازي لپاره استخداموي. د افغانستان د ولایتونو او په مرکز کې د کورنیو چارو د وزارت چارواکو د پولیسو په لیکو کې د بچبازي شتون رد کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا د افغانستان حکومت کله هم د پولیسو یو افسر د بچبازي لپاره محکمه کړی نه دی. د انساني قاچاق د درېمې کچې یعنی تر ټولو بدې سطحې په هیوادو کې د افغانستان تر څنګ اتلس نور هیوادونه شامل شوي دي چې په دوی کې د بیلاروس، ایران، روسیه او ترکمنستان نمونه هم شته. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له حکومته وغوښتل چې د نړیوالو روغتیایي مؤسسو د فعالیت لپاره شرایط برابر کړي. د دغه کمیسیون ویاند ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل د کابل په برچی زیږنتون کې د بې پولې ډاکترانو د کار درېدا روغتیایي خدماتو ته د میندو او ماشومانو د رسیدو په لاره کې خنډ پېښوي.
به دلیل مرګ و میر مادران و افزایش
د میندو د مړینو او په افغانستان کې د ماشومان او میندو د مړینو په اړه د اندیشنو د زیاتېدو له کبله لوی خوا په کووید 19 د اخته کسانو شمیر او له بلې خوا د کورونا له کبله د رامنځته شویو اندیشنو په خاطر د بې پولې ډاکترانو د فعالیت درېده د افغانستان د ژوند او روغتیا لپاره جدي اندیشنه او ستونزې رامنځته کړې دي. د بې پولې ډاکترانو ټولنې د جوزا پشپشبشته منیټه د برچی پروختون کې خپل فعالیت ودراوه. د هلمند یو شمېر اوسیدونکي وایي چې له دې ولایت غنم پاکستان ته قاچاق کیږي. له هلمند څخه د ازادي راډیو خبریال د راپور سره سم دا اداوی په داسې حال کې کیږي چې د آفتونو له کبله د غنم حاصل کم شوی او په بازار کې بیا لوړه شوې ده. د هلمند د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین وایي که څه هم سږ کال له مرضونو سره سره په دې ولایت کې 343,000 ټنه غنم تولید شوي، د قاچاق په اړه یې کره اسناد او شواهد نه لري. په لشکرګاه کې د غنمو د منډې یو تن سوداګر زرغون خان وای یو شمېر واړه او لوی سوداګر د ولایتونو په نوم غنم پاکستان ته وړي. د هلمند چارواکي هم د غنمو د قاچاق خبره نه ردوي، خو وایي په دې اړه چې آیا د نورو ولایتونو ته ځي او که ګاونډیو هیوادو ته قاچاقي شي د دوی پلټنې روانې دي. د ایران یوې پوځي اډې ته نږدې د ګازو په یوې ذخیرې کې نن چاودنه وشوه چې له امله یې د تهران پر آسمان یوه زیړه رڼا خپره شوه. د ایران د دفاع وزارت ویاند بریج جنرال داود آبیدی د ایران دولتي تلویزیون ته دا خبره وکړه او وی ویل دا چاودنه د پرچین پوځي زون په یوه ملکی ساحه کې شوې ده. د لویدیز امنیتي ادارې په دې باور دي چې تهران په پرچین پوځي پارکس کې نږدې یوه لسیزه مخکې د اټومي موادو مربوط آزموینې کړې دي. ایران دا تور رد کړی دی. آبیدی وویل له نننۍ چاودنې وروسته اور ولګېد چې بیرته کنټرول شو او د دې پیښې له کبله چاته مرژوبله نه ده اوښتې. آبیدی د چاودنې د علت په اړه څه ونه ویل، خو نیویارک ټایمز د ایران د دفاع وزارت د ویان په وینا خبر ورکوي چې په احتیاط د پیښې تحقیقات روان دي. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د فلزونو پر سکتور د نویو بندیزونو خبر ورکړ. د دغو بندیزونو پر اساس د ایران د وسپنې د اصلي تولیدونکو د کورنیو او بهرنیو ملاتړ کوونکو په شمول ګڼې کمپنۍ په تور لست کې شاملې شي. د امریکا د خزانه وزارت پر نوویل په هغو کمپنیو کې چې بندیزونه پرې لګول شوي 15 د ایران له مبارکه فولاد شرکت سره تړاو لري او درې نور په ایران کې دننه د فلزي صنایعو محصولات پلوري. په خیبر پښتونخوا ایالت کې د درې پولیسو دندې وروسته له دې وځنډول شوې او ونیول شول چې یوه ویډیو خپره شوه. په ویډیو کې د امیر تحکالی په نوم یو افغان کډوال چې پر پولیسو انتقاد کړی و د پولیسو له لورې وهل کیږي او جامې ایستل کیږي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عاطف مشال ازادي راډیو ته د دې قضیې په اړه پرونو ویل.
ما ته په اسلام آباد کې چارواکو د دې قضیې ته د لازمې او هر اړخیزې رسیدګۍ اطمینان راکړی او د مرتکبینو او ملوثو کسانو مسؤلینو د عزل او توقیف اطمینان راکړل سوی ده.
د افغان سفارت د معلوماتو پر بنسټ امیر تحکالی په خیبر پښتونخوا کې زیږیدلی له اصله د افغانستان دی. د خیبر پښتونخوا چارواکو پرونو ویل چې د امیر تحکالی د وهلو او توهینولو په تړاو د پولیسو یو مشر هم چې په دې پیښه کې لاس ترلود له دندې لرې شوی. ازادي راډیو په منځنۍ سبا 12:05 نوي په ټول افغانستان کې اوري. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د 2013 کال په پرتله تیر کال په لږ ځمکه کوکنار کرل شوی و، خو له دې سره سره د تریاکو تولید زیات و. د ملګرو ملتونو له جرمونو او مخدر موادو سره د مبارزې د ادارې د راپور له مخې شورشتونه د حاصل د ټولولو په مهال معتدله هوا او د نباتي آفتونو کموالی سبب شو چې په 2019 کال کې د افغانستان د کوکنارو کښت زیات حاصل ورکړي. عصمت څاروان راپور لري.
له مخدرو موادو او جرمونو سره د مبارزې لپاره د ملګرو ملتو ادارې یو ان ډی پی د افغانستان د مخدرو موادو د تولید او کوکنارو د کښت په اړه په کالنی راپور کې ویلي چې په 2019 میلادي کال په افغانستان کې د ورتیر کال په پرتله په سلو کې 8 لږ کوکنار کرل شوی و. د دې ادارې پر اساس په 2019 میلادي کال په افغانستان کې پر 2,350,000 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوی و. په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ د مخدرو موادو د ملي پالیسۍ ادارې د سږ کال په فبروري کې اټکل کړی و چې په 2019 میلادي کال په افغانستان کې د 2013 میلادي کال په پرتله په سلو کې 28 لږ کوکنار کرل شوی دی. دا پرله پسې دوهم کال دی چې د دواړو ادارو له اټکل سره سم په افغانستان کې د کوکنارو کښت کمی شي. د هلمند والی وایند عمر ځواکوي حکومت تر ډیره هڅه کړي چې د کوکنارو د کشمخه ونیسي او اوس اکثره کوکنار د دولت د وسلوالو مخالفانو تر کنټرول لاندې سیمو کې کرل کیږي.
د دولت تر ولکو سیمو کې په ډیره کمه کچه موجود وي چې هغه هم لمنځه تلزي د کمپاین په وخت کې هغه زیات کښتونه چې کیږي هغه د کوکنارو کښتونه هغه د وسلوالو مخالفینو تر ولکو لاندې سیمو کې کیږي چې هغه ځای کې ډېرې مځکې هم غصب شوي مځکې دي چې د بعضې کسانو لخوا څخه غصب شوي او دوی کښت د کوکنارو ورباندې کوي.
تر ټولو ډېر کوکنار په 2019 میلادي کال کرل شوی وو، خو سره له دې چې د کوکنارو تر کښت لاندې مځکه کمه شوې خو حاصل نه یوازې چې کم شوی نه دی بلکې په مجموع کې په سلو کې شپېته زیات شوی دی. د ملګرو ملتو د راپور پر اساس په 2019 میلادي کال په افغانستان کې 6,400 ټنه تریاک تولید شوي چې تقریبا له هغه څه سره برابر دي چې یو کال وړاندې تولید شوي وو. د ملګرو ملتو د مخدرو موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي په 2019 میلادي کال د دې لپاره د کوکنارو حاصل زیات و چې په پسرلي کې ورشتونه زیات وشول. د حاصل اخیستو په محل هوا معتدله وه او د کوکنارو بوټو ته آفت یا ناروغي پیدا نشوه. په تیرو کلونو کې په ځانګړي ډول په جنوب لویدیځو ولایتونو یا لوی کندهار کې د بوټو د ناروغۍ له کبله د کوکنارو حاصل کمیده. د هلمند یو کاروانګر چې ځان یې عبدالواسع راوپیژاند وویل د باوري دشتې سیمې ته تللی ځکه چې په هغو سیمو کې چې په کلونو کوکنار کرل شوي اوس ځکه ښه حاصل نه ورکوي. دی پر دې سربېره وایي
خبره دا چې دغه سیمه چې دل د دولت تر سره پلان دی وي اده تاریخ موږ نس کړلای ار ورځ اسکر راځي ار ورځ مشکل راته جوړي ار ورځ په دې باندې موږ ستړي دماغي ستړي چارو غنن باس کار راځي تاریخ برڅ وړي سبب برڅ وړي.
د کندهار د والی وایند احمد بهیر احمدی هم وایي چې ډیر کوکنار په هغو ساحو کې کرل کیږي چې د حکومت له کنټرول دی باندې دي. احمدی په عین حال کې وایي چې ډیر شمیر کاروانګرو متبادلو کښتونو لکه زعفرانو ته مخه کړې ده، خو په کندهار کې ځینې کاروانګر چې کوکنار کوي وایي د خوراکي موادو لوړه بیا او بېوزلي سبب کیږي چې کوکنار وکړي. دوه کاروانګرو بهاودین او نوراغا ازادي راډیو ته وویل
دا تاریخ په جای خاطر باندې کړل چې دلته په افریقیا نسته وچکلی زپلی دا د کرونا مرضی ده او لږې درېږي چې نو دا موږ د جاسه چاره نه لرو چې موږ تاریخ ونه کړو
تاک چې موږ کړو دا د مجبوری څخه کړو نه دی چې مجبور نه یو ورځ تاریخ موږ نه کړو ښه حکومت څه دا غوښتنه لرو او چې په سال وړه په 3000 کال داري دي وړه دغه غوړي په 1400 کال داري دي دا چې اوس یو څار ځنه سړي موږ بیا تاریخ څه څه غوړو چې
په لوی کندهار کې چې هلمند هم پکې شامل شي 4960 ټنه تریاک تولید شوی چې د افغانستان د ټولو تریاکو په درو کې دوی برخې کیږي د 2019 میلادي کال په جنوري کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت منحل کړ او د دې وزارت چارې د یوې ادارې په چوکاټ کې د کورنۍ چارو وزارت ته وسپارلې
واسیمه کې په کومه امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دې اقومي جوړښتونو رجوندې کوچې د کوم جوړښتونو لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې سوزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو
د غاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غسپل روان دي
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
په بلخ کې اوس مر خلک وایي چې پولیس له لاس پلورونکو کسبکارانو او هټیوالو څخه باج اخلي او لاغوي څخه رشوت اخلي په حقیقت کې چې په دې ارتباط په دوی شکایت وکړي مجیب حبیب زای له مزار شریف راپور لري
په بلخ کې لاس پلورونکي هټیوال او سوداګر د پولیسو څخه شکایت لري او داس وکونه په باج اخستل تورنوي یو شمیر کسبکاران یعنی لاس پلورونکي او هټیوال وایي چې د مزار شریف ښار د دویم او دریم امنیتي حوزو په مربوطاتو کې هر ورځ پولیس له دوی څخه یو اندازه یعنی پیسې اخلي د غوی په خبره کې دا کسبکاران یا د وکونو ته باج ورنکړي د پولیسو لخوا وهل او ټکول کیږي او همدارس ورته د فعالیت اجازه نه ورکوي محمد قدیر د مزار شریف ښار د دویم امنیتي حوزې اړوند ساحو کې پر لاسي کراچۍ لیلامي جامې خرڅوي دی وایي چې هر ورځ له 500 تر 1000 افغاني پولیسو ته رشوه ورکوي تر څو یې د کاروبار مخه ونه نیسي هغه زیاته کړه
د راستي لیلامي کراچۍ درم
د لیلامي پراسه کې یو کراچۍ لرم او الته جامې خرڅوم پولیس هر ورځ رانه 500 تر 1000 افغاني اخلي کا پیسې ورنکړم بیا مې کارت نه په قربندي او متحد سوداګریزو مارکیټونو کې هم هټیوال وایي چې څه باندې شل ورځ د ښار قرنټین په دلیل د مارکیټونه بند و خو د هرې هټۍ څخه د 15000 افغانۍ او بډې په بدل کې مارکیټونه بیرته خلاص شول پولیس په بلخ کې یوازې لا کسبکارانو او هټیوالو څخه بډې یا رشوه نه اخلي بلکې سوداګر هم وایي چې د دغه ولایت په کمربندونو کې هم د پولیسو د ناقانونه اخاذۍ څخه تر پوزې راغلي لال محمد په بلخ کې د ګاډو د پرزو سوداګر دی دی وایي چې مزار شریف ښار ته د خپلو توکو د داخلېدو پر مهال هر دی ترڅو د بلخ د لوی لارې د کمربند پولیسو ته 15000 افغانۍ باج ورکړي سوداګر په کمربندونو کې ځوروي لا ټانکرو څخه چې تیل راوړي 15000 افغانۍ اخلي او همدارنګه له هرات او نورو ولایتونو څخه چې توکي پرزې او میوه راځي په غټ موټر کې له هر موټر او ټانکۍ څخه 15000 افغانۍ ترلاسه کوي که پیسې ورنکې په ورځ ورځو یې ساتي په ورته وخت کې د بلخ ولایتي شورا هم په دغه ولایت کې د سوداګرو او کسبکارانو څخه د پولیسو د باج اخستنې موضوع تاییدوي د دغه شورا مشر افضل حدید ازلی راډیو ته وویل چې پولیس اکثرا د بډې په ترلاسه کولو سره هټیوالو او لاسي پلورونکو ته زمینه مساعدوي تر څو په ممنوعه ځایونو او څلورلارو کې فعالیت ترسره کړي هغه وویل چې دا موضوع سبب کیږي تر څو د دویم او درېیم امنیتي حوزو په اړوندو ساحو کې د تګ راتګ او ترافیکي ستونزې زیاتې شي د وویل دا ستونزې زه تاییدوم موږ په کراتو د دغه ستونزو د حل لپاره د محلي ادارې سره خپلې هڅې په شریکې کړې دي تر څو دا ستونزې حل شي خو د خلکو له لوري هم پر موږ فشار دی په دوهمه او درېیمه امنیتي حوزه کې په رښتیا هم چې د ستونزې موجودې دي او خلک ورڅخه په تنګ راغلي دي په همدې حال کې د بلخ د پولیسو چارواکي د دغو ځواکونو په لیکو کې د مالی فساد شتون مني. د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت امنیه قمندانۍ د پولیسو په لیکو کې د اصلاحاتو د رامنځته کېدو په هڅه کې ده. هغه زیاته کړه چې د پولیسو لخوا د بډو اخیستلو او ناقانونه اخاذۍ په اړه چې هر څوک شکایت لري له دغه مرکز سره د شریک کړي او د شاکي د هویت له افشا پرته به وڅېړل شي. د بړې پدیده تاسو پوهیږئ چې یوه غټه مسله ده او موږ هم په بلخ کې د پولیسو په لیکو کې د رشوې اخیستلو مسله تاییدوو، خو کوم کسان چې شکایت لري د امنیه قمندانۍ سره یې شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې پخوا هم په شمال زون کې د سوداګرۍ او صنعت خونې ویلي دي چې د بلخ پولیس له ملي سوداګرو څخه غیر قانوني اخاذۍ ترسره کوي.
مخکې تر دې چې د ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام خپور کړو، نورستان ته مخه کوو. د نورستان سیمه ییزه موسیقي مو اوریدلې ده. یو شمېر نورستانیان هڅه کوي چې دا لرغونی موسیقي ژوندۍ پاتې شي. له نورستانه د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري راپور لري.
د نورستان اصلي موسیقي ده. څو تنه ځوانان لکانتیوا درې مرکز پارون تراغلي د پارون چپان د سین په خوا کې د نخترو د دنګو ونو سیوري ته په شین بخملین چمن ناستي او په خپلو لاسونو د موسیقي جوړې کړي نورستاني علي غګوي. ریوای د موسیقي د غربي او برېښنايي آلو پر ځای زکه په خپل لاس جوړې شوی نورستاني علي غګوي چې ورسره خپل موسیقي او فرهنګ ژوندې وساتي. عبدالسمد او قریب الله وای
زمنګ نیکونو نه پرس مروج منګ ته پاتې شوی. منګ هم پارکونو کې سایلونو کې وادونو کې اختر کې هم دغه پروګرام منګ هم کوو. منګ کلی نه بهر یا کلی کې کوم وادونو کې منګ پروګرام لرو. هلته خالیګا زیده منګ وزو د شي زی هلته پناه علما هلته وانوري امغه زینو نه پناګي ګل د خپل محفل کوو.
زمنګ مشران ډیر سغدریز خلک دی وخت موقع نه ورګی چې دا کارونه وکي. خو پټ پټ منګ ځوانان تدکو دعوت ورکو خپل راضی دي محفل کې ځان منګ سره شامل.
څومره چې موسیقي ګرمېږي ورسره ځوانانو جذبي راپارېږي او میدان ته د نڅا د پاره را دانګي. د دوی په خبره چې نورستان د ملي پارک او د ژویو د ساتنې د پاره د خوندي سیمې په نوم ونومول شو، خو ګیله له دې کوي چې تر اوسه یې د موسیقي او فرهنګ ژوندي ساتلو د پاره کوم کار نه دی شوی او باید چې د سیمه ییزې موسیقي د غوړېدا لپاره یې هم زیات کار وشي. عبدالسمد وای
مونږ غواړو چې دغه دولت مونږ سره همکاري وکړي، مونږ د بارا امکانات برابر کړو، بهرنی خلک راشي په نورستان کې چې ملي پروګرام شوی دی، دلته د نورستان رسم رواج دغه زمونږ موسیقي وګوري.
نورستانی ځوانان هم وی له بهرنی او موسیقي وی د خپل ولایت زکه خوخیږي چې آرام ده او دوی ورسره د خپل ژبي د شیرونو لویلو څخه خوند اخلي. د منډول ولسوالۍ اوسیدونکو قدرت الله
او د نورستان خلکو د ذهني ارامتیا په موخه یا تفریح لپاره تفریحي برنامه د لپاره دوی په خپلو مختلفو وختونو کې وایي. نورستان موسیقي کاملا فولکلوریک او کاملا سابقه داره موسیقي ده. ټول هغه ځوانان چې مشخص په یو ځای کې راټول شي یو څو مشخص موسیقي او آلاتو سره دغه موسیقي پر مخ دی.
په نورستان کې مسولین هم مني چې د یاد ولایت لرغونی موسیقي ژوندۍ ساتلو او فرهنګي چارو ته کومه ځانګړې توجه نه ده شوې، خو دوی هڅې پیل کړي چې د نورستانیانو لرغونی فرهنګي ارزښتونه او ځانګړې موسیقي خوندي وساتي. د اطلاعات او کلتور رئیس فضل حق ازادي راډیو ته وویل
اطلاعات فرهنګ ریاست د موسیقي د غوړېدا او د فرهنګ د غوړېدا لپاره کار کوي او دا موسیقي او د دوی د فرهنګي ارزښتونه به خوندي ساتي. یو هدا پورې لمنځه تللی دي، خو موږ بیرته دې پر غوونه کې ان شاء الله کار کوو. یو وخت بل خیر نورستان بیرته خپل لرغونی تاریخي او کلتوري او فرهنګي ارزښتونه ځان سره خوندي ساتي.
په نورستان کې په داسې حال کې د محلي موسیقي د ساتنې او پالنې لپاره هڅې کیږي چې 13 میاشت افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نورستان د ملي پارک او د ژوو د ساتنې لپاره خوندي ځای اعلان کړ. همدی اعلان نورستانیان هیله من کړي چې ورسره به نورستاني موسیقي او فرهنګ وده وکړي.
مننه چې ازادي رادیو واوري.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د رادیوي مجلې د نننې غنی اوریدو تر بولم. په نننې غنی کې مو په هنر جاج کې د افغان لیکوال مسول رحمت جمالزی سره د افغان لیکوال د کارونو جاج خلو.
نارتیا و چې شباړه وشي که څه هم چې شباړه وشوه په دې ورستیو کې د شباړې په برخه کې په افغانستان کې واده د پام وړ ده.
فنکار برخه کې لزوان شاعر او لیکوال وارث بریمن سره د هغه په فن او لیک رګیګو
دا کړه لسرنه چې ګرد مخی خار ته وګورم په زندګۍ باندې پراته غبار ته وګورم مور چې را یاد کړی زما د نامزادۍ خبره زمې د سترګو له کنجونو پلار ته وګورم
په زر پانه کې به لنډه کې سا ګونګ جلې واوري
وړان ګېډی رپ نرم جبره ته وویل راشه زنوم خبره چی داستا زیره
ادب جام د پښتو ژبې د لرغونی دورې شاعر قطب الدین بختیار احوال ځانګړی شوی
پردی مورې خان دا سړی نه دی پیژندلې او د پښتونوالۍ ذکر نه دی کړی خو پښتنو مورې خان د پښتنو په عرفانی مشاهیرو کې راوړی دی
او ریښمین خیال کې ستر جانان ته د یو شاعر د ګیلې الفاظ ورو دلته مې زړه پریوتو دلته کې ژړا راغله او مال په ټول انسانیت پورې خندا راغله چ کفن پمړونی او پژوندونی بستر هم نو بیا می صادر کې خخوله خو صادر هم نو
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
په افغانستان کې ژباړه د یو هیر شوی لومړی توپ توګه هغه هیر شوی فن دی چې تر اوسه ورته مسلکی کار کم شوی په کابل کې د افغان لیکوال په نوم د ژباړې یو ځانګړی انسټیټیوټ جوړ شوی دا په افغانستان کې لومړی ځل دی چې د ژباړې لپاره یو داسې علمي مرکز جوړیږي چې مسلکي ژباړونکي روزي او ژباړه له یو هیر شوي لومړیتوب راوباسي په هنر جاج کې مو د افغان لیکوال مسؤول رحمت جمال زی پوښتلې
هنر جاج
د افغان لیکوال د جوړولو اړتیا څه ولې مو افغان لیکوال جوړ ک
ډیر مننه محبوب سه په لومړي سر کې اړتیا په ټول کې د ژباړې په برخه کې وا چې په تیورستیو کې چې ژباړه که هم ډیر زیاته مهمه ده خو یو هیر شوی لومړی توپ په پام کې نه نیول کېدل لکه یو هیر شوی لومړی توپ تاسو ته بهتره معلومیږي چې ژباړه ډیره زیاته مهمه ده موږ اړتیا لرو چې د نړۍ وروستي علوم خپلو ژبو ته راوڅ کوو او تر ټولو اسانه او یوازنۍ لارې ژباړه ده نو اړتیا وه چې ژباړه وشي که څه هم چې ژباړه وشوه په دې وروستیو کې د ژباړې په برخه کې په افغانستان کې واده د پام وړ ده د قدر وړ ده په دې برخه کې چې هر چا کار کړی دی د هغوی څخه باید مننه وشي خو یوه بله اړتیا یې په څنګ کې دا وه چې دغه زموږ ژباړه باید معیاري شي ژباړې وشوې ډېرې زیاتې ژباړې وشوې په وروستیو کلونو کې په خصوصا په دې وروستیو څو کلونو کې چې موږ یو نوي پړاو ته ننوتی وو پښتو ادب او پښتو ژباړې ډېره زیاته وده وکړه که مشخصا موږ په پښتو ژباړه خبرې وکړو خو یوه ستونزه چې په څنګ کې پاتې شوله هر نوی کار چې کله پیلېږي په لومړي سر کې به ستونزې لري چې ژباړې هم ستونزې لرلې نو اړتیا وه چې د ژباړې د معیاري کولو لپاره ګامونه واخیستل شي په دې برخه کې موږ رامخکې شو او هڅه مو وکړه چې دغه نیمګړتیا یا دغه تشه چې موجوده ده که وکولای شو د هغه علمي کادرونو د هغو علمي ادارو چې موږ لرو هغه استۍ د هغوی په مرسته یو داسې کاري چوکاټ یو داسې یو سیستم رامنځته کړو چې دغه سرچینې او دغه کادرونه او دغه علمي اشخاص موږ په صحیح توګه وکاروو او ژباړه معیاري شي نو په همدغه خاطر باندې باندې اوورال افغان لیکوال دی رمزته کی دو روحیه دار
تر اوسه پورې څومره مسلکی کډرونه روزلی چې مسلکی ژباړې زکړي او په عملی ډګر کې ترې استفاده کړي
په نور نړۍ کې ژباړې ته ډیره توجه کیږي هغه په ژباړه کې لوړې زده کړې کیږي په دې ورستیو کې تر ماسترۍ او حتی تر ډاکټرا پورې په ژباړه کې زده کړې کیږي
ژباړې کې
ډاکټرا ورکول کیږي او په نور نړۍ کې د برخې ډیره توجه شوې ده هفته د خصوصي سکتور ترڅنګ په ډیره پراخه کچا او ژوره توګه دولت توجه کړې ده د افغانستان حکومت ټول کې دولت متاسفانه په دې برخه کې دوی پاملرنه ډیره پیکا ده د داسې یوې ادارې نشتون د افغانستان د دولت په کچه ډیر واضح دی چې یو داسې اداره رامنځته شي چې هغه د ژباړې کیفیت وګوري معیارونه یې وګوري دلته سم ناسم پکې معرفي شي دغه کار نه دی شوی خو کله چې موږ وکتل چې دغه چاره له دولت څخه ډیره ناکار پاتې ده او موږ په څنګ کې لیدل چې داسې کسان او کادرونه وو په دې اداراتو کې په دولتي کې چې هغوی زړه غوښتل خو یا به سیستم اجازه نه ورکوله یا به اشرایط داسې جوړ شوي وو چې دغه دوی به پراخ لاس نه درلود نو اړتیا وه چې دغه 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 مسؤلیت ته تر یوه حده پورې تر څومره چې کولی شي خصوصي سکتور اوږه ورکړي او دغه کار ته موږ اوږه ورکړو د همدغو استادانو چې په همدغو اداراتو کې چې ما یې نمونه واخیستل د افغانستان علومو اکاډمي کابل پوهنتون موږ سره مرسته وکړه موږ په یو نصاب کار وکړ یو نصاب را جوړ شو د ژباړې په برخه کې لومړی ځل وو په افغانستان کې موږ د ژباړې انسټیټیوټ ثبت کړ په دغه انسټیټیوټ کې موږ نغه نصاب وړاندې کړ او په دې مروزل شروع کړ تر اوسه پورې دغه پروګرام ډیر زیات موافق او بریالی وو په شاوخوا اویا تنه ژباړونکي فارغ شوي دي بیا یې غن وروسته د دې نه چې فارغ شي یو بل فلټر دوی ته داسې وضع شوی دی چې دوی باید د دوی ژباړې باید ژباړه وکړي هغه وکتل شي وارزول شي هغه نه وروسته دوی ته سند ورکول کی که څه هم یو سند یو کاغذ ورکړه یا نه ورکړه به ډیره مهمه نه وه خو یوازې موږ دا فلټر په دې خاطر رامنځته کړ چې هر څوک د ژباړه نوم وانخلي ځان ته هر څوک دا جرأت ونه کړي چې ژباړه وکړي
طبیعي ده چې نوي کارونه به خامخا ستونزې لري مشکلات به وي او په وړاندې به خنډونه زیات وي څه ستونزې وي ستاسې د دغه لومړنیو ګامونو په وړاندې چې دا مو پورته کړی او بریالي پای ته ورسېدي
په ټولیز ډول د ناهمغږي ناهمغږي یا د دغو مهمو ادارات ترمنځ چې دوی موثرې دي ناهمغږي هم یو لوی ستونزه وه چې موږ یې ډېر وځورولو په لومړي سر کې موږ تقریبا یو کال په دې کار وکړو چې موږ څنګه یو نصاب جوړ کړو هر دروازه مو وټکوله خو همغږي نه وه او هغه عوامه په هوای ډېره کچې ټیټه وه چې په ژباړه برخه کې د یو څوک راشي او اقدام
دغه د ژباړې د زده کړې دوره څومره موده په برخې نسی که یو یو ځوانو غوړي چې هغه مسلکی ژباړن شي او په دغه برخه کې مسلکی زده کړو کی څنګه کولای شي چې تاسو ته مراجعه وکړي او دغه دوره څومره وخت ده
اوساس یو ستونزه چې دالت خلق ورته موس ورسره مخ دي یا روحیه داسې جوړه شوې ده خلق غواړي چې د ژباړه زده کړي او تجارتي ابزار په توګه وکاروي تیو یو سوداګریزي وسیلې په توګه وکاروي ډیر لیواله وي چې جر ژباړه زده کړي او یو بهرنۍ ژبه په یو بل واړوي او په دې ډول روحیه داسې چې دوی په پیسې ترلاسه کړي یا یو غټ ستونزه چې اوس شته ده په نور نړۍ کې بیلابیل پروسیجر دي د ژباړې د تدریس او د ژباړې د زده کړې تر ټولو موافق او بریالی سیستم شپږ میاشتې او څلور میاشتې دی چې ژباړن کې وروزل شي خو هغه په افغانستان کې هم موږ هم په دې برخه هم دغسې یو کار کړی زموږ آیډیال محصلین یا دغه د پیسې بغه وړ محصلین هغوی دي چې له ادبیاتو څخه فارغ شوي دي هغه کله انګلیسي ادبیاتو څخه وي یا له فارسي ادبیاتو څخه وي یا له پښتو ادبیاتو څخه هغوی ته اسانه ده چې دغه پروګرام زر زده کړي نو په دې برخه کې موږ د دوی وړتیاو ته په کتلو سره په بیلابیلو پروګرامونو ویشلي دوه میاشتې نه هم نیول شوي دي دوه میاشتې پروګرام هم شته درې میاشتې پروګرام هم شته یو کال پروګرام هم شته ځینې به یې چې راځي له سره په دې کې غواړي خپل تحصیلي کاري شخصیت جوړ کړي په ژباړه کړي هغه ضرور ده چې یو کال ولولي په دې یو کال کې په دې ترڅنګ چې دوی د ژباړې اصول زده کوي عملی کار ورسره کوي دوی به په خپلو ژبو ورسره کار کوي په ژباړه کې یو ډېر لوی عنصر یا اصل دا دی چې په خپلو ژبو باید حاکم اوس خلق یو 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 فکر خلق سره دادی چې یو بهرنۍ ژبه زده ک نور فکر کیج تاج پاړه کولای شي خاص نه ده دوی باید خپل ژبه تر بهرنۍ ډیر زده وي تر څو وکولای شي چې ژباړه خاص ده نو زمونږ داوري په دې غډول سره تقسیم شوی دی
آیا د وی منظمی کاری ډلې جوړولم په پلان کې لري چې هغه کم داساس د انسټیټیوټ نه فارغ وي او بیا پراتلونکي کې لتا سره کارو کې او مشباړو کې داسې کوم ډلم شته او کنه پلان لري
ما سب یو طرح یو فکر په لومړی سار کې چې کله انسټیټیوټ جوړېدو هم دا چې موږ وکولای شو د دې پر ځای چې ضرور وچې د ژباړونکو یو معیاري ډالر رامنځته شي نو په دې ډول نه شوي کېدای چې دا د اداري پروسیجرونو نه د خپلو اسنادو په سپارلو سره یو څوک ومني په یو انټرویو یو امتحان باندې تیر شي موږ وختل په دې ډول هغه کادرونه او هغه تکړه کسان چې شته دي خو استعدادونه لري خو هغه یا نه دي رابرسېره شوي یا فرصت نه دی ورکړل شوی موږ پیدا کړو او په دغه برخه کې موږ تر ټولو ډېر زموږ لاسته راوړنه ډېره وه په ټولو سیمفونو کې چې تر اوسه په افغان لیکوال کې ترسره شوي دي موږ داسې تکړه کسان را پیدا کړل چې هغوی واقعا ډېر اغیزناک کار کوي د هغوی ژباړې ډېرې معیاري دي د هغوی کار ډېر معیاري دی او دوی مخصوصا ښه خبر دا ده چې دوی دي ځوانان ټول نو ښه خبر دا وه چې موږ په دې ټولو سیمفونو کې له هر سیم څخه څلور تر پنځه داسې تکړه ژباړونکي پیدا کړل هغه هم بېرته دلته جذب کړي دي هغوی هم امتیازات ترلاسه کوي او هم یې کار ډېر مؤثر شوی
پزوانو شاعرانو کې وارث پریمن هغه شاعر دی چې د خپل شعر لمخې په ټولنه ځان پیژندلې هغه وایي چې ټولنیز عوامل او اړیکې په شعر تاثیر کوي او شعر یې د پخوا په پرتله بدلون کړي په فنکار برخه کې زموږ همکار همایون هیواد ورسره مرکه کړي ملتیا مو وکړي
فنکار
بریمن صاحب د خپل نوې شاعرۍ په اړه ذکر ته وایي چې ستا شاعری خو موږ پخوا موریدلې وه فکر کوي موضوعات یې بدل شوي دي بلې خوا ته تللی
هیواد صاحب موضوعات خامخا بدلیږي له ژوند سره که نه ځکه ژوند کې نوې نوې تجربې سړی حاصلوي نوې نوې خلکو سره مخ کیږي نوې نوې خبرې اوري نو هغه موضوعات چې دي هغه تغییر کوي او خپله د شعر شکل چې ده یا نور مثلا زه چې لواوال نه په غزل کې شاعري کوم تر اوسه دا دومره فرق نه کوي هغه د شعر انداز چې ده یما ژبه چې ده هغه یما درونی احساسات چې دي هغې کې دومره ژور تغییر نه دی راغلی خو منتها موضوعاتو کې خامخا توپیر راځي یعنی شعر ته بیلابیل موضوعات راځي له وخت سره موضوعات بدلیږي مثلا د ځوانۍ په دوره کې سړی عشقي شاعري وکړي وروسته هغه موضوعات خامخا بدلیږي
بریمن صاحب تاسې وویل چې موږ کله چې ژوند کوو مخکې ځو له مختلفو شیانو سره مخ کیږو او له هغو تاثر اخلو هغه مو بیا په شعر کې راځي مثال موږ خو چې وایو چې شاعري خپله تجربه ده که نه اوس دلته له محیط څخه ډېر تاثر اخیستل پکار دي که نه په خپلو تجربو ډېره تکیه کول پکار دي
یعنی هیواد صاحب دا داسې خبره ده چې د هر سړي لپاره د محیط نه تاثر اخیستل فرق کوي مثلا په یو ټولنه کې په یو کلی کې په یو ښار کې ډیر شاعران اوسي خو ولې د دوی ټولو شعرونه او خبرې سره فرق لري مطلب دا ده چې د هر سړي تاثر اخیستل له یوې پیښې نه له یوې خبرې نه له محیط نه فرق لري مثلا زه چې کله په ښار کې یم چې کله چاودنه وشي چې کله ډیر خلک شهیدان شي له دې پیښې نه ما تاثر یو ډول وي ضروري خبره دا ده چې موږ خپل احساس له یو محیط سره مل کوو ورسره یو ځای کوو یا بیا شاعري کوو کچیرته اره پیخه چې وی زموږ احساس ورسره ګډ شي عاطفه ورسره ګډ شي او بیا شعر ته راشي په لفظونو باندې دې ته شاعري وایي هغه د محیط نه اغیز او دا فکر نه کوم چې شاعر لپاره تاوان کی تاوان هغه وخت کې ورته کوي چې فرزند بل چا تقلید وکړو
تاسو ول چې دا شاعر ته تاوان نه کوي کنه اوس مثال دغه حالت خو دایمي نه دی چې په افغانستان کې به همیش دا چودنی کیږي دا خو به یو ورځ ختمیږي نو بیا چې یو څوک داسې یو شاعر شعر لولي چې هغه چودنه یاد کړي دا هغه پکې د خفګان حالت د مایوسۍ حالت یاد کړي فکر نه کوي چې دا به بیا وخت خلک ونن ولي
نه نه هیواد صاحب دا د دې خبرې عظمت پام دی کې دی چې امغه واخې به خلک ولولې ځکه دا بسم الله صاحب باندې استاد لیوال او سریزه خلې د دته تاریخ نقاش ویلې یعنی اوس فرضاً لوګر کې بسم الله صاحب وسیږي هلته دا کسی ډېرې وي کنه خو کېدای شي 50 کاله وروسته یا 100 کاله وروسته یا دوه پیړۍ وروسته دا خبرې بیخي هیرې شي د خلکو نو ځکه بسم الله صاحب ته د تاریخ نقاش ویل کېږي بسم الله صاحب وایي چې د خلکو به جنت حور و غلمان لپاره خوښ وي زما بیا په دې خوښ دی چې جګړه به پکې نه وي یعنی دغه د بسمل صاحب د محیط پیښې دي بسمل صاحب احساس ده چې له دې سره یو ځای شوی ده او دا د تاریخ یوه برخه ګرځېدلې نو هر شاعر لپاره تا نه یوازې بسمل صاحب نه هر شاعر کولی شي چې د خپل محیط پیښې هغه ځان سره وساتي راتلونکو نسلونو ته البته په هنر او په فن باندې انتقال کی
یعنی ته وایي چې دا شاعران دي د هنر له لارې د تاریخ خواته هم لږ ورته وشي یعنی دوی د تاریخ لیکونکي هم باید وي
خامخا اوس تاریخونه چې لیکل کیږي زیاتره له شعرونو نه راخیستل کیږي مثلا یو تاریخي پیښه چې نامعلومه وي دوی لاړ شي دغه وخت شاعرانو ته مراجعه ور وکړي
خو یو پیښه چې مثال په تاریخي ډول لیکل شوی وي کنه مثال افغاني چاربیتې وي چې ځینې خبرونه ځینې پیښې به پکې ویل کېده اوس هغه کې شعریت بیا کله پاتې کیږي چې ته یوه پیښه پکې انځور کوي چې مثال په کابل کې 14 وشوه بیا دا وسو هغه وشوه کنه یعنی دلته خو بیا چې تاثر له حالاتو ډیر شي کله چې کیسه د تاریخ شي کله چې د پیښې د ثبتولو شي بیا خو شعریت پکې نه پاتې کیږي
ما مخکې یاد کړه چې دا لوی شاعران کوي شي چې دا خبرې وکړي دا نوی شاعران نشي کوي دا کارونه اوس لیوال صاحب د ښه شاعري کوي او زیاتره خبرې تاریخي دي حتی اسطوري راغلي درویش دورانه دم دغسي او که په کلاسیک ادبیاتو کې پخوانی ادبیاتو کې اشاره کوو خوشحال خان خټک ته اشاره کولای شو چې هغه ته د خپلو رزمونو د خپل جنگونو تاریخ هم لیکلای او په ډیر هنر لیکلای اوس کا مونږه د شاه جهان دی وخت یا د اورنګزیب دی وخت تاریخ لولو کومه برخه باندې چې مونږه د خوشحال سره په ارتباط یا پښتونخوا سره په ارتباط نه پویګو مونږه د خوشحال خان خټک شیرونو ته مراجعه کو
خوشحال خو بیا هغه خپل عشق برهم هم ساتلای دی په شاعرۍ کې چې عشق ته تر اورنګزیب بادشاه بهتره چې خوشحال دی په عالم کې سر بلند کړ بریمن صاحب کو اوس یو بل غزل یا نظم در نو
اورو آزاد شیر دی چې تب ارمان زما کولای نه شي مور ته بوای چې ساړه می شي هسه نه جوړه ما نور څه خبر نه ده تب ارمان زما کولای نه شي د کور کارونه به پاتې وي پیالي به یې شي چې پری من دي کوټه به هم جارو کیدل واړي ستا په لاسونو کې به زور نه وي د تلویزیون شیشه به هم چا صفه کړی نه تب ارمان زما کولای نه شي زما تصویر ته به کتلی نه شي په زوره زوره به ژړلی نه شي زړه به دې ډک له تورو وینو وي په مدرسه کې به هم زولې درنه زما پوښتنه کوي ته به ارمان زما کولی نه شي په زوره زوره به ژړلی نه شي چې هغه لاړو زه یې پرېښودم
بریمن صاحب مخکې مو خبره وکړه د خپلو تجربو بیا تاسو وویل چې ځوان شاعران یا نوي شاعران نشي کولای چې هغه تاثر چې له خپل چاپیریال څخه اخلي هغه په شعر کې په هغه ډول چې هنریت دي هم په پام کې وساتل شي وړاندې کړي اوس که یو زلمی شاعر غواړي چې هغه شعر کې هغه خبره د حالاتو خبره هم کوي هغه هنریت یا هغه شعریت په خپل شعر کې وساتلی شي او هغه پکې وي څنګه کولای شي
شاعری داسې دا هیواد صاحب چې د کولای شي خبره باندې نه کیږي یعنی داسې یو فورمول نشته چې هغه تطبیق شي او یو شاعر وکولای شي
خو دې لوی شاعرانو دا کار څنګه کړی
لوی شاعرانو دا کار کړی او البته یو څه غشته کنه چې دوی مطالعه وکړي لوی شاعران مطالعه کړي شاعري مطالعه کړي او که واقعا دوی شاعران وي کنه دا کار ډیر اسانه دی دوی لپاره
خپل دی بریمن صاحب چې کله شعر لیکي فکر دې ته هم چې زه څه وایم یعنی کنه بس څه چې ذهن ته راغلی بیا غلی کې
دې ته شاعر فکر نه کوي چې زه څه وایم بلکې شعر راځي کنه کله چې هغه آمد وی کنه د آمد کیفیت داسې وی صابره لکه خیج په شاعر چې د نبی رنگ نو دلته شاعر په یو داسې احساس درته وخی ما چې هاته د بی خوده تورته احساس کی هغه نه پوي چې زه څه وایم بلکې لغه نه ویل کی یعنی شاعری داسې دا چې کیږي نه بلکې رښتینی شاعری او هغه له شاعر نه کیږي له شاعر نه ویل کیږي البته وروسته بیا کولای شي چې کمی ما یو زیاتی پکې وکړي په خپلو خبرو کې داسې شاعران هم شته چې د لیکلو په وخت کې هم سوچ کوي فکر کوي نو داسې چې شي بیا ډېره سخته ده چې هغه د شعر وزن د شعر احساس او نزاکتونه برابر شي او پالل شي، ځکه فکر چې بل ځای کې مصروف شي نو هغه شاعري به مصنوعي کیږي.
په دې منځ کې دا شاعران هم لرو چې هغوی هر مناسبت چې راځي شعر ورته لیکي کنه، یعنی دا خو داسې نه دي چې دوی ستاسو په اصطلاح لکه شاعري ترې شوې، بلکې دوی کړې ده. مثال پسرلي ته کېناستلي شعرونه یې لیکلي دي، دغسې نورو مناسبتونو ته شعرونه لیکلي.
یعنی یو دا خبره بیا هیوا صاحب هغه په عام اصطلاح موډ جوړته وي، موډ بعضې وخت شاعر داسې وي چې په موډ کې وي، د شعر په موډ کې وي، بس چې هره خبره ترې وغواړي دی کوی شي چې درته شعر کې کنه، داسې زیاتره وخت کېږي. یا مثلا شاعر داسې یو حالت کې وي چې نظر هغه نارمل حالت ته فرق لري د هغه حالت، نو په دغسې حالتونو کې هم کېدای شي. زه چې خپله شخصي تجربه مې ده، یعنی دا زه کوم فرمول نه مخې نه غږېږم، زه خپله چې کله مثلا داسې د شعر غوندې موټ کې ما بیا کوای شم فیل بدیها وکړم، مثلا شعرونه ولیکم په هغه سات د پسرلي په باره کې چې د هر موضوع ته یاد یې د هغې په باره کې بیا کوای شم شعر ولیکم، ځکه زه
حالت دلته دا موضوع فرمایشي هم شعر په لیکل کېدلی شي،
خامخا لیکل کېدای شي. یعنی داسې هم لیکل کېدای شي چې بیخي حتی د یو مشخص خاص کس په باره کې
که چیرې شاعري فرمایشي شي بیا هم هنر،
یعنی هغه موډ شه کنه. خو شاعري ته به رښتینی شاعران کوشش کوي چې دغه موډ نه کنه، داسې نه کوي چې په دې موډ کې فرمایشي شاعري وکړي، ځکه دا موډ راغلی دی نه استفاده کوي او دې کې ښه شعرونه لیکي، ښه نظمونه لیکي پکې، کله چې دغسې موډ برابرېږي شاعر
ښه. نو اوس چې په داسې موډ کې د یو شعر لیکلی وي هغه به راته واوروي.
ښه، هیواد صاحب دې همدغه موډ چې دا ته خبره کوي، یو څو بیتونه به درته ووایم چې د غره له سر نه چې ګرد مخي ښار ته وګورم، په زندګۍ باندې پراته غبار ته وګورم. د غره له سر نه چې ګرد مخي ښار ته وګورم، په زندګۍ باندې پراته غبار ته وګورم. مور چې را یاده کړي زما د نامزادۍ خبره، زه مې د سترګو له کنجونو پلار ته وګورم. هغه شکمن شي او په زړه کې یې څه شک پیدا شي، زه چې له ډېرې مجبورۍ نه یار ته وګورم.
کیسی د پند ساتیری او فکر کولو په هدف لیکل کیږي او لوستل کیږي، خو هغه کیسی ډیر ګټورې وي چې د فکر ترڅنګ یو مثبت پیغام ولري. د زرپاڼې په نننې پاڼه کې وګمه جبرخیل لنډه کیسه ګونګ جلې در اوروي.
زرپاڼه ګونګن جلې لاپنه هم ټولګي کې ومه، ذهن می دومره پراخ نه وو، خو په ژوند می شپارس پسرلی تیر شوی وو. هغه وخت ډیر شوخ تنبل او د لنډ فکر لرونکی وم. ښوونځي ته د تګ راتګ لار مې د ډاکټر رحیم د کور له مخې سره تېره شوه. د یوې وړې غونډۍ په ډډه کې دغه کور او مخته یې د ویالې په غاړه څو شنو ونو او چینارونو دومره ښکلا لرله چې ځان ته یو کتاب خبرې غواړي. یوه ورځ ګورم په هغه ځای چې ما به اوبه څښلې او دمه به مې کوله وړانګه ناسته ده. چې ور نږدې شوم ډېره مې خوله ونیوله، خو د شوخۍ زور راباندې ډېر شو. ورته مې وویل ګونګې لاړه شه، ولې زما په ځای ناسته یې؟ وړانګې ډېره په نرمه ژبه راته وویل راشه زه نه وم خبره چې دا ستا ځای دی. خبرو یې سخت حیران کړم، ځکه د وړانګې په اړه مې ډېر اورېدلی وو چې آرام نجلۍ ده، هېڅ خبرې نه کوي، ټولو خلکو ګونګه بلله. له هغه وروسته مې ورته وویل ته خو سمې خبرې کوې، ما لا پوښتنه نه وه خلاصه کړې چې دې لږ وجدي انداز ځواب راکړ. ولې زه ګونګه یم؟ نه، خو خلک دې ګونګه بولي، خلک کاڼه دي، هیڅ خبره نه اوري. که څوک ښې خبرې کوي نه یې مني، او که بې ځایه خبرې نه کوي نو بیا یې ګونګه بولي. ښه، یعنې ته ورسره خبرې نه کوې ځکه دې ګونګه بولي. ګوره افتخاره، ته نور دغه ګونګ ګونګ له خولې واچوه او راسره وعده وکړه چې نور به راته ګونګه نه وایي، بیا زه درته ټوله کیسه کوم. خا والا کنور درته ووایم، د وړانګې خبرو زما لنډ فکر ته ټکان راکړو او په ژور فکر کې یې واچولم. ښوونځي ته په تګ او کور ته په راتګ هیڅ پوه نه شوم. خبرو یې عجیبه تلوسه راته پیدا کړې وه. د شپې تر ډېره ویښ وم. په سبا مې تر وړانګې له مخه د ویالې غاړې ته ځان ورسو. وړانګه چې راغله په لومړي ځل مې د یوې نجلۍ له خولې سلام واورېد. له ستړې مشي وروسته مې ورته وویل ښه، ولې دې ګونګه بولي؟ وړانګې په خندا ځواب راکړ. بیا دې راته وویل څه شی ګونګه؟ ولاکه مې تا ته ویلې وي. ښه، تر ډېرو یې وخندل او ویې ویل نو چاته دې وویل؟ هېچا ته مې نه دې ویلي. ما ویل خلک ولې درته ګونګه وایي؟
خانو کې صدا سده چی ما په کابل کې تر اتم سنف پورې مکتب ووایا. کله چې دلته راغلو نو ډاکټر صاحب یعنې پلار به مې راته ویل زمونږ کلیوال د خپلو اولادونو ښه روزنه نه کوي، ښځو ته خو بیخي د غلامانو په سترګه ګوري او وهل یې ویاړ بولي. زه کوښښ کوم چې خلک دې ته وهڅوم چې په اولادونو درس ووایي او راتلونکی له تیارو وژغورل شي. خدای یوازې د یوه کس کار نه دی، ته هم هغه څه چې په مکتب کې دې زده کړي دي تر ښځو ورسوه او هغوی په دې وپوهوه چې زده کړه په نر او ښځه فرض دی. بې پوهې ژوند په تیارو کې ژوند دی. له هغه وروسته ما ډېر کوښښ وکړ چې ښځې د پوهې په اهمیت وپوهوم، خو دلته چې څومره ښځې له پوهې څخه لرې دي هغومره دروغ او غیبت کولو ته ورنږدې دي. په ځای د دې چې زما خبرې ومنې او همکاري راسره وکړې، زه یې دروغ او غیبت کولو ته وهڅولم. نوره زه هم ناهیلی شوم او له دې سره مې خبرې کول پرېښودل او ځکه راته ګونګه وایي. له دې وروسته زما او د وړانګې تر منځ لکه تړون چې وشو، خو په دې پوه نه شوم چې ولې یوازې له ما سره خبرې کولې. د نهم ټولګي په پای ته رسېدو زموږ متوسطه ښوونځی هم پای ته ورسېد. د لیسې نشتون او زما شوخي د کورنۍ غړي دې ته مجبور کړل چې د نورو زده کړو لپاره مې کابل ته واستوي. وروستی وار مازیګر قضا و چې له وړانګې سره مې ولیدل او د خپل سفر یادونه مې ورته وکړه. هیڅ یې زړه نه منل، خو زما له ډېر تاکید وروسته یې وویل ته لږ ودرېږه، زه بیرته ژر راځم. د سترګو په رپ کې کور ته لاړه. کله چې بیرته راغله یو قلم یې راکړ او ویې ویل لاړ شه، خو په ځان پام کوه او رښتیا په مسافري خو به خفه نه یې. خدای خبر چې څنګه به یم، کله به بیرته راځې؟ ولاکه خو پلار مې ویل چې د ژمي په رخصتیو کې به کور ته راځې. کلی خو به دې نه یادیږي؟ یادیږي به مې. څوک به دې ډېر یادیږي؟ ادې بل دې څوک ډېر یادیږي؟ پاڅون ورور مې. په سبا سهار مې هغه د وړانګې قلم له ځانه سره واخیست او د کابل په لور مې حرکت وکړ. په درسونو ویلو مې پیل وکړ او په خپلو ټولو کتابونو مې هغه د وړانګې په قلم ولیکل. دا کتاب په افتخار پورې اړه لري. له اتو میاشتو وروسته یوه ورځ یو اتاق وال چې له دولسم ټولګي څخه د فارغېدو کال یې وو، ما ته خپله د یادښتونو کتابچه راکړه چې ورته خپله خاطره ولیکم. هغه د وړانګې قلم مې راواخیست چې ورباندې خاطره ولیکم، خو د لیکلو په وخت کې یې رنګ را تمام شو. له دې سره مې وړانګه هم را په یاد شوه. جیب ته مې لاس کړ او له ټیلیفون څخه مې پلار ته زنګ ووهه. له پلار سره له خبرو وروسته مې له مور سره خبرې وکړې او په چل مې له مور څخه پوښتنه وکړه. مورې ګاونډیان ښه دي او رښتیا د ډاکټر رحیم کور ته کله کله ورځي؟ مور مې ځواب راکړ هو، هغه بله ورځ هم ورغلی وم، د لور واده یې وو.
د ادب جام په دې برخه کې د پښتنو د لرغونې دورې یو عرفانی شاعر قطب الدین بختیار ژوند ته تم کیږي. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
قطب الدین بختیار. قطب الدین بختیار د احمد زوی د موسی المسی په قوم پښتون بختیار او د خپل عصر له نومیالو عارفانو څخه وو چې تر اوسه هم په هند کې لوی شهرت لري. پردیو مورخانو دا سړی نه دی پیژندلی او د ده د پښتونولۍ ذکر یې نه دی کړی، خو پښتنو مورخانو دی د پښتنو په عرفاني مشاهیرو کې راوړی دی. نعمت الله په خپل کتاب مخزن کې د ده مناقب په تفصیل سره راوړي. نوموړي د پښتنو مورخ قطب الدین بختیار د خپل کتاب په ډیرو ځایونو کې قطب افغان بولي او د ده د نورو هم قومیانو مشاهیرو نمونه هم راوړي، لکه خواجه یحیی بختیار، شیخ شهاب بختیار، شاه ابو بکر بختیار او داسې نور. دا خو ښکاره ده چې بختیار د پښتنو یو خورا مشهور او ستانه قوم دی، څرنګه چې دوی تر راوروسته وختونو پورې هم د سلیمان غره په شاوخوا کې پوندګولي او سوداګري کوله. ځکه نو پردي مورخان د پښتنو په دغه نه و خبر. نو یې قطب الدین پښتون نه دی بللی. تش له ده سره بختیار لیکي او فرشته تاریخ وایي چې دی په اوښ کې زیږیدلی چې د ماورالنهر له ښارونو څخه و. ابو الفضل غلامی هم د عرفانی د اوش بولی. اوش یا اوچ خو دوه زاړه خارونه وو چې د سیاحون پر هغه بله غاړه ودان وو. ابن خردازبه وایي چې دا یو لوی کلی وو چې له قبا څخه اوه فرسخه لري او اوزګن ته لس فرسخه پروت وو. یاقوت هم دا دوه کلی بیل بیل یادوي، اوش له فرغانی څخه او اوچ د سیاحون پر غاړه ګڼي.
نو که موږ د نور مورخانو دغه قول چې قطب الدین په اوش کې اوسېده ومنو، ځکه چې د ده پښتونواله پښتنو مورخانو تصدیق کړې ده، نو دا ویلی شو چې د ده نیکه یا پلار به هغې خواته تللی وي او قطب الدین به هلته زېږېدلی وي. دلته دا خبره هم دغه ورور ده چې زموږ پښتون مورخ سلیمان ماکو په خپله تذکیره کې د دې قطب الدین ذکر داسې کړی دی. نقل کاوشي چې بختیاري ستر ستانه وو. له ده څرګند شوي دي چې هغه کرامات چې موږ وکل او وویل، موسی چې ستر پلار د قطب تللی وو له بختیارانو څخه او میشتو پر ایواد چې سند بالشي، دا روایت خو د قطب الدین د نیکه تګ له خپله وطنه ثابتوي، خو د ماورالنهر په ځای سند ښیي. که موږ دقت وکړو، په سند کې هم په دغو وختونو کې یو ښار ودان وو چې اوچ یا اوچه بلل کېده. مورخان د سلطان معزالدین غوري په فتوحاتو کې له ملتان سره یو ځای راوړي او دا ښکاري چې اوچ د سند یو مشهور ښار و. نو که د قطب الدین پلار او نیکه په دغه ښار کې اوسېدلی وي، ځکه چې د قطب الدین او د ده د پلار نور عرفاني معاصران هم په ملتان کې وو، نو به د سلیمان ماکو قول سم وي. په هر صورت قطب الدین خو پښتون وو چې نیکه یې له خپله قومه بختیارانو څخه تللی دی، یا د سند په اوج یا د ماورالنهر په اوش کې اوسېده او وروسته یې لکه د مخه چې وویل شول په هند کې شهرت موندلی دی. قطب الدین د مخزن افغانی، عینی اکبری او مخبر الواصلین په قول د لومړی خور په 14مه په 1433 هجری کال او فرشته 1434 د عمر پر 85 کال وفات او په ډهلی کې ښخ شو. دا نومیالی بختیاري پښتون په عرفانی دنیا کې څومره لوړ مقام لري او اولیا او اکثره تذکره لیکونکو د ده احوال ذکر کوي، خو دا عارف د پښتو یو خورا ښه شاعر دی چې سلیمان ماکوی په خپله تذکره کې د مناقبو تر شرح وروسته یوه عشقي سندره هم را نقل کوي. څرنګه چې سلیمان د ده عاصر دی، نو یې قول د منلو وړ هم دی. ماکو وایي چې بختیار په پښتنو سندرې کړینه، اوخې تویوینه، خدای ته نارې کړي، غلبلې کړي، پاړکي لرینه، چې د شعر نمونه په دې ډول ده: ویر مزړه سوری سوری کړ راته وګوره ملوکې، ویر مزړه سوری سوری کړ راته وګوره ملوکې، په بیلتون کې دی وباسم له خوږمنه زړګي کوکې، راته وګوره ملوکې، راته وګوره ملوکې. د بیلتون ورونه بل دی، هر ګړی مې زړګی سوځي، لیونۍ یمه د مینې، سوزم زه لکه پیلوځي، راته وګوره ملوکې، راته وګوره ملوکې. غوړولی دی ور بل دی، اور زما په زړګي بل دی، غوړولی دی ور بل دی، اور زما په زړګي بل دی، زه بختیار خاورې ریسوم په اور سوی مې ګوګل دی، راته وګوره ملوکې، راته وګوره ملوکې.
کله چې انسان د هرې ناخوالې د ازموینې لابراتوار شي، کله چې انسان له انسانه وزوریږي او کله چې انسان له بله هر دره بینوا شي، نو بیا له یوه داسې ذاته غوښتنه کوي چې هغه له هر چا پورته او ځانګړوي. په ورېښمین خیال کې یو شاعر خپل ستر جانان ته ګیله کوي: اوس په هیڅ هم نه پوهېږم خدایا، نور د چانه نه ویریږم خدایا، اوس په هیڅ هم نه پوهېږم خدایا، نور د چانه نه ویریږم خدایا. دا څنګه دې په موږ ځان کړو ناخبره الهي، دا موږ دې بندگان یو لسره الهي. چا چې دا ستا د خدای نه بغاوت کړی دی، هغه راونیسه چې چا په کې خیانت کړی دی. زه سوال نه کوم، زه خپله خواري کوم، زه خار ته لاړ شم بچو له مزدوري کوم، نه د چا غیږ لراشم، نه خو د چا پښو لراشم، ماښام په سرو وینو کې رنګ خپلو بچو لراشم. نه په دغه خلکو خو چا زیر د جنت کړی دی، نه په دغه خلکو خو چا زیر د جنت کړی دی. یو خوا لیلام شوم او بل خوا مې قیمت کړی دی. دلته د زړه د خوږېدو یو بل منزل را یاد شو، د لالا سپین برید د خور د زړه پر هر را یاد شو، د دغه زخم د ټکور څه لږ مرهم خوراکا، چې زغمله شم خدایه دومره غم خوراکا. زه دې ترې بیل کړم، هغه دې بیا سری پریښودي، زما تور سره دی بی کور بی حجره پری خو دی زما د ګل په شانت خور دی په خیمه دی رکړه زما بډای سپین سره مور دی په خیمه دی رکړه هلته دی بیا د بی زمیر په ولکه کې ور کړی د مشاتی د فرعون لدی پنجره کې ور کړی نغلا پسې هم کوي او هم ور پسې قرض کوي دوی په ځان ظلم فرض کړي دی خپل فرض کوي څومره لاشونه ورک شول څومره جنازې وکړي زما وطن کې زړونو اور وکړي لمبې وکړي چې راته جوړ دومره لوی بهانه دی کړل زموږه وینه چې د زهر پیمانه دی کړله داسې بې ځایه ماشومان غیږو کې مل ویوه دلته د میندو خاماران غیږو کې مل ویوه موري ما بچ کړه دا آواز لزړنه چرته وزي د دې ماشوم معصوم انداز لزړنه چرته وزي کومورې دې بچ کوي حالت ترې دوه نور ډوبېږي کور یې ډوب شوی دی خو دلته بیا کور ډوبېږي نو دغه مقام خو بیا بیخي لزړنه اور وباسي مور یې ته ګوته خلاصوي او بچي نور وباسي نو ستا په دنیا د ازمودو لپاره مونږ پیدا یو د سیلابونو زلزلو لپاره مونږ پیدا یو د توپ ټانګ د دماکو لپاره مونږ پیدا یو نو په آرام به چیرته وکړم میشته او کنه دا ستا کتاب کې څه د امن ټکې شته او کنه که چیرې شته نو بیا شیخ ولې دا ټوپک پیژني فساد یې خوښ دی توره پیژني کوتک پیژني که مې هر څومره خپل بچي نه هر لیدلی نه شو که مې هر څومره خپل بچي نه هر لیدلی نه شو خو بیا مې هم پردي کورونه ورانولی نه شو نه مې له چا سره فریب او څه دوکه وکړله نه مې غلا وکړه نه له چا نه مې ډاکه وکړله ما په فریب نه په دوکا نه په ټګۍ پیدا کړه ما ګرده خرڅه کړه بچوله مې ډوډۍ پیدا کړه نو زه دغې چم او دغې لار مایوسه کړی یم زه دغه کلي دغه خار مایوسه کړی یم زه د اسلام هر یو سردار مایوسه کړی یم زه د دې خاورې هر واکدار مایوسه کړی یم که دنیا و خو می لسترگو می دنیا و رکوا که دنیا و خو لسترگو می دنیا و رکوا سو ورزی مخی و ماشو ملور زما و رکوا زخمی زخمی می چا ده کور پا خواک پریخو دلا ده کور خواد چی ده گور پا خواک پریخو دلا او دری ورزی پس دستا دنیای تا تا پریخو دلا خدایا ای خدایا ده غملو یکی سی ما تا پریخو دلا زما ګرده خو بیا هم یو څو پیسې وکړي زما بچول د یو څو ورځو دانې وکړي خو د ماشوم لور ګرده رانه په څه کې لاړه انسانیت شل شو او غنې په خپه کې لاړه دلته مې زړه پریوتو دلته کې ژړا راغله او مال په ټول انسانیت پورې خندا راغله چې کفن په مړونی او په ژوندونی بستر هم نو بیا مې څادر کې خښوله خو څادر هم نو پورت آسمان ته په کتو باندې مجبور شوم الهی تا ته په ګیلو باندې مجبور شوم ایمان لرم او بیا تانه بګیلنه کوم مینه کوم نو د جانانه بګیلنه کوم مینه کوم نو د جانانه بګیلنه کوم
پل ترکڑا نورور پزڑکی مات خدایا ماخ پل ترکڑا نورور پزڑکی مات خدایا چی دشمن راغی چی دشمن راغی چی دشمن راغی زپد والا سوام پات خدایا ترکڑا ضرور پزڑ کی مات خدایا درخت کړو و هوا تخدایا ما خپل تورکړه ورور پزړ کې ما تخدایا